منو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غړېدل غټي په نامه چې پاغي کې موږ د شذو استعدادونه کم انجلی ش درس وای کم ش خپل اولاد ش روزي کم یو ش هنر لري ش ګند کوي ش بافت لري یوازې خو پر سوادار باندې د استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ش لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غشتونو سره سم دا چاپیږي دا یو خبره ده او بل موږ دغه لارې چې قضیه حلو به نامه قضیه دي نه د انجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1516 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حلو فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړي د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه نو پروس کال د سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په سر باندې مې د سولې سفیر اسوم دغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتیا نه حق ورکړی دی چې یو نرد
کور مدان ډیر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبی بهیر کړي ته بم لري کین نه لري دا تاسو ټولنه مستقله ده ک د میرمن بهیر یو برخه ده
صرف زه په خپل چې کابل تر اعظم په بهیر کې په مشایرو کې ډیر ځین خوشاله يم زما ادبی منغون زده هغه ځای چې خن منځل سوي ده تشویق سوي يم زه زما ټول افکار دوی را ټول کړي و یو ورځ د غونډه راته نیولې ده منګر زما ټولنه یو آزاد ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادي سره مخ ته ولاړ سي په ټولنه کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاس ورکړي که یو شکارم کې وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې دا هغه نیمروز د خلکو ژغ د چیرې راپورته کړی مو دی اساسنامه وری جوړه سوی ده پر هغه شو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاون لري او رسمیتونه
تاسو ویل چې تر زر ډیر غړي لري دا تاسو ټولنه او دوی ادبی فعالیتونه لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال پکې څومره دي
موږ په اړه درو څلور میاشتو کې د په هنه د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کورې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په شیزینه لیسو کې زمو شاعرین ما
نه نه دا خپل دغه د ټولنې په ایسا کې مرکوي
ټولنې مشاعری دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ شل نفر شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخته نن دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوه درو انجونو ماسوه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لسته را سره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې شل 15 تنه ځوانان دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کور نه راوځي را سره هم کار دي
هغه ګلزاده تاسو خپل هم شاعري کوي لیکوالي کوي کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم د ورکه ملغلی په نامه یو دوست چې وسم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي یو ډیر ځوان او د مور لقب یې ماته را کړی او تل به ویل مورې هغه راته ویوي په الزهر کتابتون کې چاپ کړي او وروسته ترغه می بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډور منځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یو بل غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکې ګډون وکړي خو لکه چې امکانات برابر نه او مشکلات د افغانستان ستونزې تاسو ویني دا حالات ویني مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري که په یو خاص یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولای د امکان لري شل شپې میاشت وروسته ان شاء الله تر چاپ راوځي او دریم توکي مې تر لاس لاندې ده
نو د دې د تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم نو دا خو په چاپ سي او بل خدای بشپړ کې یو غزل راتول ولایې
د نوروز په نیازه سه تاسو خبر یاست د افغانستان هر مور زوري دلیل دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلی دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی، بیا مې ولیکه. شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروږمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانه کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانه کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
پوها میناز لسوای او رختین ولی وی، نو داس چاره نشته چې په مخ ته نشي. وګمه رشید دولاندې کایتونه راوروي چې ترام دې موضوعاتو پوری لیکل شوې دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبه جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسبه جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي، له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید، سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپل جامې ما ته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړه ورکړی و، پوښتنه ورنه وکړه، ولی دی داسی وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار له خوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را ښکته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوم. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، وی ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې زما عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسي اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګېږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایمه، هغه ګویم منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیروي په یو سمبولیکه ژبه، هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کېږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کېږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کېږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنی له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلېږي. خو زه لا تر اوسه چې 15 کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه شعر په زور لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمن نه یمه چې اثر چې ما لیکلي و جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یمه، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه دروني هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایي وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده، په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و. دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي، خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیکه؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکت موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان ویل نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښوو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړي. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او اولس تر منځ یو کال دی. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نام یې اتم سنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې اوس یې زه لیکمه، فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنې زه زر یو شاعر شوم چې د ما اثر خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوز پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکي پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته. کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق ده دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي، رازم او بزم مو تقریبا تر د دواټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا یې نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستې؟ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردانه خلک یو، یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم، چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنگونه کول چې هغه په کتابونو کې و آثارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل، نو پلار نه بیا هغوی بده منله. زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده. اوولس کاله موږ دلته اوسېدو. بیا له دې جنه اوولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ شو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی و، د منډو د خراب و طرف دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن شو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده، چې وروخېځي دې خوا تلي دي او غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ځایو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پی پېږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي. دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلو. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع شي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع شي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر، د شعر، د ښکلا را مخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پې کېښود دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغه څه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل شوی و، او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جموجوش په ځای کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه پکې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
منل لایق صاحب، زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه؟
واقعا هم دغه څه ده. هر وار چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېیم وار چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، د ما سره تشویش شي، زه همدا یې ورې ګورم. په هغه کې لاس وهم، ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلمات رو که دی معنا دی خرا سعی دی باره لاس و همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس دغن دی کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پاره هن تواسته و پا پتر علتا چاپ سهد. یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنز چه زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پدیلی که چاپ سه و خماتا منصوب ده دو ماه اثر دی بل چند سب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش ربا که مالی کلی ده یو شایز لرما پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش ربا که لیکل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتا کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اساس راشناسی ویده نه ده چاپ سوه ده دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تفسیری کلی ونوشتی کلی او ده هالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه غب نما پا آرشیف که موجود دی چه زده داستان پا دی که وپلورم او اغا ده فلم سی خو ما البته ده موافقه و نکره او علتم داوی چه ده داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه ده تکمیل سوی دوام لری لکه ده سور ده انقلاب جریان چلا هم ده ادامه لری نو ده ده و او بل یو اثر لرما په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدای
سي دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما ازاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې ازاد شعرونه نشته که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسې د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په حیسه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم د یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خو د ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته ووایاست دغه وزن
ولې نه دا خوسته مثلا د مرګ په باره کې یو اندېښنه یو تفکر شعري مرګی هغه چې په زړه کې مینه مړه شي ښکلا خپله لمبه ختمه کړي سړه شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې د رڼا هستی ویده سی یو مثال ورکل سوی
لایق صاحب دی ما منظور دا اوزانو نه و چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی ده و تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور و چه زوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی و تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا غازات وزنونم چه دی ما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پاره چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بزر تاسی توی مثلا ما زه یو شعر لرم چه ای پا گنده ای بانده ولاله ونه دا یو فرم ده او دیر دلچسپ ده دا طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه ده مگ ده بده بس نه دیر وطل ای کار ده
بایق صاحب یو شعر بده ده سندر پسوی وارتونو که رات او ایستا و مرکب پمده پای تورسو
بلتا بایر شعر تاسته ولوانه ما یو لیک شعر خلی دیار چی نده دسپر غیو ارشندون که ده سنی دی تو روشپو کچه ده ورکوون که ده خودان ده مسکای ده بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خودان که ده تیرش پا می لاروه د مرمرو په غونډیو کې هاي هاي چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وي په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وي دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وي تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وي دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولوونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تروو.